آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم رادیویی ادبی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له شاعر او لیکوال گل محمد منگل سره مرکه اورئ.
زه اکثر اوقات چې په وخت و زمان که چه یا واورم یا احساس کم یا ووینم بیا دفتن قلم رخنم یو چه بیلی کمه.
حکمت الله نورزایی د خپلو دو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. سندرغاړی باچا خان چاربای ته راته وایي
چې دا چاربای ته ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلی دي لکایي پوستازو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د لیندۍ په اتلسمه د رسنیو او خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معینې پوهنیاري سیدي مژګان مصطفوي په مشرۍ جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر لمخې د کمیسیون غړیو له خبرو وروسته د رسنیو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون د فعالیت لایحه تایید کړه او ملاتړ یې څرګند کړ. په غونډه کې عبدالمجید خلوتګر د کمیسیون د غړیو لخوا د رسنیو او خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون د رئیس او حشمت راتفر د مرستیال په توګه انتخاب شول. تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د میدان وردګ ولوالي او مشرانو سره په کتنه کې د هغوی ستونزې واورېدې. د باختر اژانس خبر لمخې په دې کتنه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له میدان وردګو د خبرېدونکو ملي وحدت اونیزي د بودیجې د کمښت، د سیمه ایز تلویزیون د غیر فعالوالي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبرې وسوې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیره په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګند کړه چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګې او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. دا اوریدلو بلنه در کوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرون ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې تر دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاستئ چې له څو کلونو راهیسې شعر لیکئ؟
کور مو ودان چې زه مو ومنلم. زه به اول داسې ویم چې دغه احساس یا دغه د هغو وخت نه ماته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلې، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم مې په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت مایت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړی ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کېږي.
څلوېښت کاله کېږي، او دغه څلوېښت کاله یعنې د اووه پنځوسم کال نه را په دې خو زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د دیرشو کلو به وم.
په شعرونو کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ؟ یعنې څه تاسو ډېر متاثره کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
که زه داسې تاسو خدمت ته عرض وکړم، دغه ټول کړه وړه او ناخوالې چې زموږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبړولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوال او په مجموع کې انسان یې دبړولی دی، په هغو باندې ما څه ناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاهدي به مو کړې؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړې، باید کتابونه مو لیکلي.
یقینا چې د هرې ورځې پېښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی. یا فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثره اوقات چې په وخت و زمان کې چې شی یا واورم یا احساس کم یا یې ووینم، بیا دفتن قلم را خلم یو چی پیلیکم. یوه ورځ مې هم په مغزو کې وي نیمه ورځ، ولی بیا چې وخت پې تیر شي بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې ښه نشم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغو وخت کې زه قلم پې راواخلم پې ویلیکم نو خورا ښه مې لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د دریو لسیزو هنداره نوم یې ښایي درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبره هم وکړه، څه لیکئ؟ افسیې لیکئ؟ طنزونه لیکئ؟ خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پیښې او کیسې چې یو ما لیدلي یا چارته قصه کړي هغه پیلي. د مثال په ډول آخر وختونه و، د مرحوم نجیب وختونه و، ډېرې و کلکه بمباري شوې وه په دوشکردره او دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې و، دا ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره و چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به و، دا دومره په دولو ګرد کې پټه وه چې بیخي دا د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلي وو. ما ته یې موټر ته لاس راکو، ما موټر ورته ودراوه، ما وی چې چېرته چې فارسي مې ورته ووي، دې پښتو ورته ووي وي چې موږ پیلواري ته یوسه. ما ورته وی پیلواري ته سل روپۍ کرا کې، دا په دې باندې نه پوهېده فارسي باندې چې سات څو ته وي. د ورور ته یې ورته ووي چې سات څو ته وي وي سل. زه چې پوه شوم دا پښتانه ده، ما وی سل روپۍ وي، زه سل روپۍ نه لرم. داسې مې چې ورته وکتل خورا خرابه وه، ما وی کېنه خوري لورې کېنه. دا چې کېناسته به مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده، ویدې موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه، ورور زموږ نه ورکه شو. زه مې د دې کوچني ورور سره پاتې شوم، ولاړو په تاکو کې پټ شو، په باغو کې پټ شو. د نن درېیمه ورځ وه، درېیمه شپه تېره شوه، درېیمه ورځ څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتم. پلار مې پلورۍ کې پیاده دی، دا هلته ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسو پلورۍ ته راځئ. محترمه، دا قصه نه وه چې تو عمر به دست سرگو بانده می دستی وور و وخ که باده دی چه در چه حالت دی دیتا می چی کتل. نوده دستی وقتی چه ما خام نجدیکی ما دیگر خو قضا دی ایدی اینجا که پده حالت بانده چه دا دی جنگ نراتکی و دم پلاوری ترسی داری پده رابطه بانده. بیا ما دستی یو کچنه کتاب لیتلی دهی چه دستی یو پیغ لی دستی و جلی دستی جنگ تپلې داسې ورو په ورو پخ شوي.
منګل صاحب، داسې لیکنې مو او خاطرې مو داسې کتابونه به څومره لیکلي؟
او داسې پېښې داسې تقریبا دوه کتابه داسې د کیسو زه لرم چې هغه فرضاً په همدغه محور چرخي، یا فرضاً مور ده چې زوی د لاسه ورکړی دی، ټوټه ټوټه یې مخته پروت دی، یا چا ورته وژلی دی، یا فرضاً بمبار پې شوی دی، یا یو بل څوک دی چې فرضاً پښه او لاس یې د لاسه ورکړي دي او ناتوانه دی، زهیر دی.
منګل صاحب، ټولګې مو ولې نه چاپوئ؟
داسې یو متل دی وي چې د برو په شونډو ویل کېږي. نو هر څه په اقتصاد کې، موږ په څلورو لسیزو کې هر څه د لاسه ورکړي. اقتصاد څه چې دانش، فرهنګ، علم، پوهه، دا مو ټول د لاسه ورکړي. زه په دېرش پنځه دېرش کاله ماموریت کې یو کور مې درلودو چې هم یې خرڅ کړو. خو نه د چا د وینو پوره وړی یم، نه د چا د غوښو پوره وړی یم، نه نقد او نه جنس یم، او ډېر راضي یم.
او شکر دی منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي.
آمین.
داسې پېښ چې تاسو یې ذکر وکړه، داسې پېښې دې خدای بیا نه تکراروي په دې وطن کې. ستاسو یو شعر به واورو صاحب.
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو، فقط وزن و قافیه او دا شان پکې مراتبو
کړه.
داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره.
مهرباني صاحب.
سیری گریوان ببر سرونه سرگردان په هدیرو که سره او سپین شنه بیرغونه او ریزان په هدیرو کې خلط پاس په خړ قبر لوبیږي تنکی تنکی ماشومان په چیغو نارو ستړی شو آسمان په هدیرو کې چې اخترونه په څنګ د مور په هدیرو کې لمانځي سر کړه را پورته پلار جانه ستړي دي بچیان په هدیرو کې منګله له سهاره تر ماخصنه د خړ قبر نندارې کړې هسې لا ډېر پاتې سرونه د انسان په هدیرو کې.
ډېره مننه منګل صاحب، خدای دې عمر در کې، خدای مو خوشحال لرسه.
تاسو دې خدای مو عزاز بگیرید.
اوس د یوې لنډې کیسې د اورېدلو بلنه در کوم چې وږمه رشیدي لولي.
د بیزوګانو ماڼۍ، لیکوال ایټالو کاروینو. ونه و یو پاچا و. د پاچا دوه غبرګونی زامن وه، یو زوی یې جان نومید او بل انتونی. پاچا ته نه وه معلومه چې کوم یوې ړومبی زیږېدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بېلې بېلې خبرې کېدلې. پاچا نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کښېني. یوه ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او د یوه هم ګیله نه وي، تاسې دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور مې ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتوني دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوري روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسېد. هلته سمدستي د یوه لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډېر ښه سوغات پکې کلب و. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتوني د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوني اس غلوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسېږي فاصلې کچ کولې. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسېد. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتوني به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نری لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډېر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو له ونو تش میدان ته ورسېد. د میدان په بل سر کې یې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتوني ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسې که پوه شئ چې دروازه ورته چا پرانیستله، حیران به شئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو وه چې د نوکرانو جامې یې اغوستې وې. ده ته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دوه نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیضې ونیو، طویلې ته بوت. انتوني ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. په زینو کې هم دواړو خواوو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړو. انتوني د هرکلی خونې ته ورسید. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګانې دواړو خواوو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نر د لوبې میز ایښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه وروسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتوني چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه، مېلمه د خوب کوټې ته بوت. انتوني که څه هم ډېر حیران او څه ناڅه ناکراره وو، خو بې حده ستړیا په درانه خوب بیده کړ. د خوبې لا ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وایې اورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتوني چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی و، وویل، څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې انتونی، دلته په څه نیت راغلی یې؟ انتونی ځواب ورکړ، زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل، انتونیا، که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دي پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دي په نصیب شي. انتونی ورو غوندې وویل، سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل، ښه نو ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتونی پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزادي سره ورشي خبره وکړه. انتونی لیک یو بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتونی د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بیزوګی یې په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتونی بیا بیګنی آواز راویښ کړ چې ویل یې، انتونیا په خپله خبره ولاړې؟ انتونی ځواب ورکړ، بالکل. هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتونیا پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او که نه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هر ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه، هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو چوټک واهه، په اوږو به یا بیزوګان ناست وو. که به جراحانو جراحي کوله، بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاکو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار تر لاس واچوه. که به مېرمنې بهر راووتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بیزوګی د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وو او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وي شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي وه چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه ناوړه. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته وروستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادې لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې موسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې وموږلې. خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي، خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناو یو زوم د هر کلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمیر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وو، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمیر ملایان شول او ځینې بزګران، او دغه ټول چې به انسانان کېدل د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شیبه رارسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سم دستی والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغه یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخکه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې یې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله، او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالیداره وریښمین ټوکر و. د پاچا سره منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځای ناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویویل: اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې د ته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړی و.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ شوي دي چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده، او بل یې د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسی. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یو یې د هیلو جنازې دی، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړه چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي، ولی سپین شعر ډیر دغه نه دی. یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، یا ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډې کیسو ته لري. دا لنډې کیسو ته، او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره بے کچې وه، او ډیره مینه مې درس اور سره درلودله. نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن راګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننواتو کړې، خوستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هیر کړي مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخښه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نورو تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزای صاحب، یو بل شی هم راته ووایاستئ، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې، او پخوا مو دا چا لوستې؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې. لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله. او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څانګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې، د هغه شاګرد هم یم.
مهرباني. څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلی دي، ډېر ځوانان د دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی، چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ سوي دي. او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده، او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده. یو لنډ دی، یو ډېر ژر لیکل کېږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورزای صاحب، په دې وروستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کېږي، لنډکۍ کیسې هم لیکل کېږي، د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کوو؟
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي، او توپیر یې دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسوي په ډېر یوه جمله او ډېر لنډ دغه کې رسوي، نو دا بیا یو څه تر لنډکیو کیسو یو څه غاټي، او ځینې موضوعات پکښې ډېر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر، د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډېر فرق واضح نه دی؟ یعنی دا اوس چې تاسو ادبي ټوټه ولوستله، ډېر فرق له سپین شعر سره نه کوي. فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي، او هغه څوک چې همدا یې تخصص ده، هغوی باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واضح کړي چې فرزند د سپین شعر عمده خصوصیات څه دي، د ادبي ټوټې عمده خصوصیات څه دي.
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی، او لنډکۍ کیسې دي، او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دي په دې برخه کې، د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډېر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې تر موږ، خو هغه زموږ استاد د خلکو په اصطلاح یو کمیسې تر موږ اضافه زو کړی، یو څه مطالعه تر موږ ډیره لري، او استادان مو دي، هغوی د دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي، او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړی.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دوني رسنۍ په تیرو 14 کلو کې موجودې وي، او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د لس کلن رسنیز بهیر چې د دیار لسواتیات خطر دیار لسودرنیوی پوری ما انتخاب کړیو. د دې څخه زما وازنې هدف دا و یو خو باید دغه کلتور د بینوی یو سوچ دا کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي. او بل می دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډېر کله جنگونه ورپکښې سوي دي او ډېر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډېرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک سته، مطبوعاتو ته ډېره پاملرنه کېدله. خو د دې تر څنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډېر مطبوعات را اخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي وو، راډیو وو، تصویري را اخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډېر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خپرونې ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې را اخیستي دي چې دوی په کومه مخه، هدف مې هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی ونیز یا ورځپاڼې راواخیستلې، شروع یې کړلې، خو بیرته داسې د لنډې مودې په تېرېدو سره بیرته وځنډول سولې. او دا مې د دې د پاره هم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې که چیرې موږ یو ورځپاڼه یا اونیزه جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کړو او قوي جوړې کړو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانې وي او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښستا، مثلا اونیزستا، ورځپاڼېستا، جریدېستا او داسې نور
چاپی. څومره به فعال یې اوسن؟
یو ورځپاڼه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي او یو دوه ونیزو، فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپله پانتون و، محلنۍ و، هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یوه ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 4 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړه له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوی ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای او دوی خپرونې پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا سوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب ته راټول کړل، یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف یې معلوم نه وو، د نامعلومه هدف دپاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خپرونې کوي، بیلابیل مطالب خپروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل او شیر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلخنده د شپږ ورونو یو خور ده او یوازې خدمتکار د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناست پرې حرامه، تل چوپړ لاره تیار ده هر ورور ده. پلار ته هم په یو ژغ ور حاضریږي، پرې هوسا یې د عمرو ستومانه مور ده. خوبونو که همیشه گل خنداوی، بس کارونه او کارونه وی او داوی، پا غوژو دخپل و رونو چیغی اوری، پا غوصه ورده پا نه کلی تا داوی. نه ورس لکه ده جمی مازی گروی، نه شپا لوی اوجده لکه یل داوی. گل خنده په داسې باغ کې خنده وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نپسرلیو لورینه پرې بیا وکړه، لپردی باده یې مخ په پلو پټ کړ. لپردی باده یې مخ په پلو پټ کړ، رڼاګانو ترې په خپله حیا وکړه. ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي، نه یې زړه پر څه دردیږي، خوشحالیږي. مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، زولنې ژمی دوبی پښو ته لویږي. د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي. چې د شپږو ورونو ناوې ورته راغلې، خوشحالۍ سولې، خنداوې ورته راغلې. ورونو پلار او مور ته شرم گل خنداس و د ولور په نوم بلاوې ورته راغلې. مینځه خرڅ سوه، مینځه خرڅ سوه، خو چا ژړا ونه کړه، نه ډولونه و نه وراوې ورته راغلې. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، سرګرده انه شپه او ورځ لکه میچن سوه. نه یې وکړل کورکی او نه یې لوبې، نه واده سوله، نه ناوې سوه، نه بند سوه. تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه، تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه، د ژوندون د پاک سپېڅلی سپرنسیستن سوه. په خوبونو کې همیشه گل خندا وي، بس کارونه او کارونه وي او دا وي. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، سرګردانه شپه او ورځ لکه میچن سوه.
وسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی، خو پخوا به چې د شپې لخوا چیرته ساز کیده او شپه به پخه سوه، نو بیا به وار د داستان او چاربایتو و. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دود و، خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له ساز سره چاربایتې راته وایي.
چاربایت خو شاعر خو ملنګ جان استاد ده، چې دا چاربایت ملنګ جان استاد جوړی کړی او چې خلکو باندې اورېدلې دي، لکایی پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربایت وای، جلال الدین وای، او د مونږ والد صاحب هم ویلې دي. خو هغه نه چاربایت چې ما د دون اورېدلې دي چې ویلې دي چې ما لیدلې دا خلکو ډېری دا طرز بنو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد دی چاربیت، خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی، نو د دې طرزونه چې ځکه زاخیل استاد دی پښتو باجمارو، زه داسې فکر کوم چې دا زاخیل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي، خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی. خو پاول کې نشته کاول کې ار سور وای هغه به وای دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وای بیا سړی خیش کې چې یو چاربیت ووایه هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره خدای خدمتگاران